د وی او ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوا ته مو ز بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست موږ بنن د پښتو پر وسنۍ شاعری خصوصا د ځوانو د ځوانانو پر شاعری خبرې کوو ل تاسو اوریدونکو مهم هله ده چې خبرولین ته ټلیفون وکړی ل ملمنو پښتنی وکړی او که خپل ش او داس شیرونه را اوروي چې نوې خبرې او نوې رنگ ولري دا به مو خبرونه لا شایسته کړي د ټلیفون شمیره مو هماغه په خوانی ده 001 202 205 03 03 د ټلیفون شمیره ته یو ځل بیا توجه وکړی 001 202 205 03 03. ګران اوریدونکو له موږ سره د نن په خبرونه کې څو ځوان او تکړه شاعران میلمانه دي. دوی به په خبرونه کې خپل شاعري هم را اوروي او ورسره به پر اوسنۍ شاعري خپل نظر هم را سره شریکوي. ما هڅه وکړه چې په خبرونه کې د ښځینه شاعرانو استازیتوب هم وي خو کامیاب نه شوم، ځکه چې راته وویل سول چې له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د کلتوري بندیزونو له کبله اوس هم لا ډېر شاعران نه سي کولای چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او خبرې وکړي یا خپل شاعري راواوري. میلمانه در پیژنم، زموږ لومړی میلمه په کوټه کې میشت د پښتو ځوان او تکړه شاعر صدیق الله مین دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوي دي. او بل میلمه مو هم د پکتیا ځوان شاعر مانو اورشت دی، خو دا چې د شعرونو کومه ټولګه چاپ ده کنه دا به وروسته دی په خپل راته ووایي. او دریم میلمه مو بل ځوان شاعر محمود دلګر دی چې نه یوازې خپل ښه شعر لیکي بلکې د شعر په اړه ښه مطالعه هم لري. موږ به هڅه وکړو چې خپل درې واړه میلمانه په لومړي سر کې خبرونه ته راولو او له دوی سره خبرې پیل کړو. خو په پیل کې زه غواړم چې د پښتو د یو بل ځوان شاعر عمر چراغ یو غزل درواورم چې په تیرو ورځو کې تازه د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. د شعرونو دا ټولګه استراب پانه وکړي په دې نامه چاپ شوې ده. نو خبرونه د دل غزل پیلو او بیا خپلو میلمنو ته ورزم. غواړم لزان سره ستا یو څو خبرې کښېږدم، غواړم لزان سره ستا یو څو خبرې کښېږدم، نور دا له درده ستړی سر لزانه لری کښېږدم. تصویر به ستا د وچو هیلو په جهان ووینم، تصویر به ستا د وچو هیلو په جهان ووینم. کمر سوې خاک ته به دي روغ ګډی مزرې کښېږدم. ځم سازومه د ښایست او امن نوې دنیا، ځم سازومه د ښایست او امن نوې دنیا. ځم د سپوږمۍ له مجسمې سره کوترې کښېږدم. او ستا دا ګمان دی چې لتا په زړه کې هیلې ساتم، ستا دا ګمان دی چې لتا په زړه کې هیلې ساتم. نسی کېدای چې په ګلدان کې دی ډبرې کښېږدم. او چراغه ما خپسه نه پرېږدي زه څنګه وکړم، چراغه ما خپسه نه پرېږدي زه څنګه وکړم. که تورې لاندې کړم تر کټ کسر ته زغرې کښېږدم، کتورې لاندې کړم تر کټ کسر ته زغرې کښېږدم. غواړم له ځان سره ستا یو څو خبرې کښېږدم، نور دا له درده ستړی سر له ځانه لرې کښېږدم. دا وه د عمر چراغ غزل. او اوس ورځو خپلو درې واړو میلمنو ته د نننۍ خپرونې درې واړو میلمانه مو خپرونې ته راغلي دي. دوی درې واړو ته هرکلی وایم. په خیر راغلاست. صدیق الله مین صاحب، پیل به له تاسو راوکم. په خپرونه کې ما په پیل کې وویل نو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته ور اورو او پر اوسنۍ شاعري به خبرې هم کوو. نو په پیل کې که تاسو هم خپله یوه غزل یا که نظم در سره یې که دا راواوروئ نو بیا به نورې خبرې کوو.
مننه ګران برکوال صاحب، لمړی خو تا او د ډیور ریډیو ټول کارکونکو او ریډینګ ته سلامونه. بیا یو غزل ده
ارشاد:
ژوند دې خوب خوب دی، د هنر کیسه به نه کړم درته. ژوند دې خوب خوب دی، د هنر کیسه به نه کړم درته. ته رڼا څه کوې د لمر کیسه به نه کړم درته.
ډېر
هڅې نما غوندې ته هم شي په عذاب عذاب کې. هڅې نما غوندې ته هم شي په عذاب عذاب کې. ته زړه د درد او د ترحر کیسه به نه کړم درته. لکه یې څوک غواړي په ټول ښار کې یو یار نه لري. لکه یې څوک غواړي په ټول ښار کې یو یار نه لري. د سرو ګلونو او د کر کیسه به نه کړم درته. او تا ته خو هر نعمت د خدای په پټو سترګو راځي. تا ته خو هر نعمت د خدای په پټو سترګو راځي. د خوار غریب او د نهر کیسه به نه کړم درته. او مینه ته چې بې له مینې بل بیان نه اورې. مینه ته چې بې له مینې بل بیان نه اورې. نو د نفرت کریکې او شر کیسه به نه کړم درته.
اوه ډېر ښه، ډېره خوندوره غزل مین صاحب. اردو خپل دویم میلمه شاعر ته عبدالمنان اورشت چې په مانو اورشت مشهور دی، اورشت صاحب تا ته بیا ځانګړی هرکلی درته وایم. اول خدا را ته وایي چې دا اورشت تخلص دې څنګه یې شي دی، او بیا که خپل نوې غزل را باورې خوند به وکړي.
السلام علیکم برکوال صاحب، تاسو ته د دې ته اوریدونکو ته دواړو میلمنو ته دلګر صاحب مایل صاحب سلامونه ونیښلي وایم. اورخ خو لباران سره یو ساتي سي اړیکه وه، نو په دې خاطر اورخ ته خلاص مې کې خوته یو ډول تاثیر را باندې لره او خوند را کوه. نو بس پایل دا شوه چې په ځان پسې مې اورخ را وړل، نه پوهېږم که ځان مې په اورخ پسې و.
نو تا دغه ویل چې په یوه پکتیا کې دوه بارانه نه ځایېږي، یو بشیر باران و نو تا اورښت کړ کنه.
هو باران څه خو و، لوی پکتیا کې خدای خو هغه د پکتیکا دی.
ښه، هغه د پکتیکا دی. او صحیح ده،
دوه بارانه نه ځایېدل مالک کړي څنګه ته اورښت نه
په لوی پکتیا کې خو نو بیا راځي. زه سمه ده، نو خوند به وکړي اورېدونکو ته به دا ووایم چې اورښت صاحب په ځوانو شاعرانو کې چې ما څومره لوستی دی، ښه شاعري کوي او نوې شاعري کوي. نو بس که نوې غزل دی خوند به وکړي او راوای بروي.
برکوال صاحب، غزل دی چې انن دی له حیا نه داسې سره شول، ته به وایې چې ګلونه شول لمبه شول. انن دی له حیا نه داسې سره شول، ته به وایې چې ګلونه شول لمبه شول. شهرت ته به دې کانې په خلکو وکړي، لویو لویو مرتبو پسې واړه شول.
شهرت ته به دې کانې په خلکو وکړي،
مننه. شهرت ته به دې کانې په خلکو وکړي، لویو لویو مرتبو پسې واړه شول. زه د خېټې غم په بل وطن بندې کړم، چې د زلف تعویزونه یې زاړه شول.
بیا وایې؟
زه د خېټې غم په بل وطن بندې کړم، چې د زلف تعویزونه یې زاړه شول. موږ به زړونه په ژړا باندې ټکور کړل، پر هر ژلي به په مالګو کې ویده شول.
ډېر ښه.
دا د کوم تاریخ عظمت ته نظر مات شول، د دې خاورې په سرلي ری اوبه شول. لکه ورځ په شکال زړګی مې ډک شو، د یادونو زیارتونه دې تاوده شول.
ډېر ښه.
قربان د ګلونو کر مې کړی و ورښته، خو څه وکړم چې ازغي پر خاطه شول.
ډېر ښه، ډېر ښه. او مقطخ خصوصي په دې هم خوندوره ده چې دا د اورښت معنا دې سره تړلې ده. دا تخلص به نو تل بیا په مقطع کې له تا دغسې غوښتنه کوي. دغه ده اباسین صاحب، اباسین یوسفزي شاعري که سړی وګوري، د هغه په دې مقطو کې هم ټول هغه چې دي له اباسین سره یې تړلي دي. نو هغه ډېر خوندور بیتونه دي هغه، او چې د تنده د ځوانۍ په سر راواخلي اباسین به درته هله در یادېږي. او ډېر مننه، خوند یې وکړه، وروسته به بیا تاسو ته درځو. ورځم محمود دلګر صاحب ته. دلګر صاحب، تا ته هم ځانګړی هرکلی وایم، او ستا خو نه یوازې شعر زما خوښیږي، او بلکې په شعر باندې ښه نظر هم لري په فیسبوک چې زه تا فالو کوم، تعقیبوم دي. نو پر شعر باندې ستا خبرې، ستا نظریات هم خوندور دي، دا به هم درڅخه اورو. نو په پیل کې څه راوروي؟
سلام مینا درنخ تاسو ته مخیل سی بو د ډیوی او په خاصه توګه د دغه ادبی خبرونه ټول بنوالو ته وایم او دوړو ملمنو تم سلام وایم. زبا تاسو ته یو غزل وایم مخیل سی.
ارشاد.
چې قسمت به راته بیا څه سزا ګوري. چې قسمت به راته بیا څه سزا ګوري زړه مې ستا سترګو کې بل هوا ګوري.
ډېر ښه.
موږ خبرې کوو خوند ترې خپله نه اخلو. موږ خبرې کوو خوند ترې خپله نه اخلو ګل خوشبو کوي مزه دنیا ګوري.
ډېر ښه ډېر ښه. بیا واده بیت. ډېر
موږ خبرې کوو خوند ترې خپله نه اخلو ګل خوشبو کوي مزه دنیا ګوري.
ډېر خوندوره تشبیه ده. ډېر ښه.
خواهشونه میشي هیر د آشنا مخته. خواهشونه میشي هیر د آشنا مخته داسې حسن ته هر کس تر سبا ګوري.
ډېر ښه ډېر ښه.
که د ژوند له بازار ورک شو مدا خار به. که د ژوند له بازار ورک شو مدا خار به زما رنگ کې په هر کس پسې بیا ګوري.
ډېر ښه.
او سمندر ته د ولال سړی خبرې. سمندر ته د ولال سړی خبرې خدای یې زغم لري چې دا تماشا ګوري.
ډېر ښه ډېر ښه.
محبت هغه آینه ګڼه دلګیره.
محبت هغه آینه ګڼه دلګیره.
محبت هغه آینه ګڼه دلګیره چې ړانده هم پکې مخ د رڼا ګوري.
ډېر ښه ډېر خوندور. ډېر ښه. نو په مخ به بیا هم له تاسو شاعري اورم او خبرې به هم کوو. کله ما سره د یو نیم نورو شاعرانو شاعري وه د ځوانو شاعرانو هغه به اورو. مین صاحب تاسو ته درځمه. تاسې چې زه څومره خبر یم له تېرو شاوخوا 15 یا 15 کلونو راهیسې شاعري کوئ. تر اوسه پورې مو د شعرونو دوې ټولګې چاپ شوي دي. څه فکر کوئ چې په دې تیرو دیرشو کلونو کې چې تاسو شاعري کوئ تر اوسه پورې مو په پښتو شاعري کې خصوصا د اوس د ځوانو شاعرانو په شاعري کې څومره بدلون محسوسوئ؟ شاعري څومره بدله شوې ده؟
ولا تر اوسه پورې چې د داول سره چې د کوم ځوانانو سره د ناسته پاتې لرم او یو چې په فیسبوک کې شعرونه ګورم نو دا هغه وخت د شاعري او تر اوسه پورې د شعر په دغه کې ډېر فرق او بدلون راغلی دی. ځینو شاعرانو شعرونه چې زه ګورم بیخي عجیبه تشبیه او نوې نوې استعارې شعر جلا رنګ لري. هغه پخوانی شاعري سه شعر اوس ډېر فرق کړی دی او ډېره خوږه یې سړی ورتاریان څنګه ډېر تنکي ځوانان یې او شاعري یې ډېره پخه یې ډېره خوږه یې ډېره خوندوره یې.
نو ستا په نظر دا شاعري چې څومره بدلېږي او نوښت پکې راځي خو ګرانېږي هم که څنګه؟ شاعري به ورسره ګرانېږي هم چې نورو شاعرانو ته یو قسم چیلنج چې که نوې خبرې نه لري نو شاعري ورته ګرانه شي.
بالکل همدغسې ده. په شعر کې چې نوښت نه او نهمي په د اوس وخت په شاعري کې چې نورو شاعرانو ته سړی ګوري سړي ته شعر ډېر ګران ښکاري. زه خپل ځان رسېم اوس چې زه اکثر وخت شعر ولیکم بیا ورته ګورم هغه څه خوند نه راکوي لکه د نورو شاعرانو شعرونه چې ګورم. اوس خو ډېر د ځوانان ښه ښه شعرونه لیکي او ښه تشبیه نابلدي استعارې نابلدي لفظونه خوندورې رواني ډېر خوندوره شاعري کوي. ځکه اوس هغه پخواني شاعري او د اوس شاعري ترمابین ډېر فرق شته. ډېر خوند کوي د اوس شاعري او ماته ګرانه ماته خپله ګرانه ده. اوس چې زه شعر ولیکم اکثره وخت مې زړه نه غواړي چې چا ته ووایم یا
مننه مین صاحب. عبدالمنان اورخت تاسو ته به راسم. د مین صاحب له دې خبرې به یې پیل کړو. مین صاحب وایي چې اکثره دی خپل شعرونه چې اوس ګوري نو خوند نه ورکوي. دغه تنقیدي نظر چې د ځوانو شاعرانو خصوصا د ښو شاعرانو جوړ شوی دی چې خپل شعر ته په تنقیدي نظر ګوري او ډېر خو یې لا په دې کې هم زړه نازړه وي چې څه هم ډېره ښه شاعري هم کوي خو زړه نه کوي چې خپله شعر مجموعه پر وخت چاپ کړي. څه فکر کوي چې د دوی دغه نظر د مطالعې لپاره جوړ شوی دی کنه؟ واقعا هم په پښتو کې شاعري دومره پرمختګ کړی دی چې شاعران یې دې ته مجبور کړی دی چې که ښه شعر نه لیکي نو شاعري نه چاپي یا خلکو ته نه وړاندې کوي.
برعکس طبعا پنځګر چې د لومړنۍ نقاط د خپلې لیکنې لپاره نو اول کې راکتونکی دی، کله چې شعر لیکو په چوکتونو کې بندېږي، مثلا یو شاعر پورته کېږي غزل لیکي یا آزاد نظم لیکي، که نه کله چې موږ هغه کیفیتونه هغه څه چې شعر کوو د لاشعور له ذخیرې راخلو د شعور په رڼا کې تلو، کله چې د شعور په رڼا کې تلو د شعور په تلې تلو دا په خپله کره کتنه ده. نو پنځګر تر ټولو لوی کره کتنه کوي، لږ مخکې مې مایل څه وویل چې زه چې کله خپل شعر ولیکم بیا خوند نه راکوي، دا اصلا د یو کونده او متشدد کره کتونکي په نظر ورته ګوري، اصلا کوي ګوري کوم لفظونه کوم ژبني سوکونه کوم خیالونه یا تشبیهات ښه دي یا ښه نه دي یا کریدلي دي یا کریدلي نه دي. اوس خو په پښتو شاعرۍ کې نوې خبرې وشوې، هغه دودیز روایتونه تقریبا که نه، یا څه ووایو چې هغه روایتونه چې په شعر کې ډېر څه لیدلي وو کله چې شعر وو تقریبا له منځه تللي دي او نوې پښتو نوې شاعري ډېره ښه روانه ده. نو طبعا پنځګر لومړنۍ کره کتونکی دی چې په خپلې پنځونې کره کتنه کوي، ګوري تلي چې څنګه یا لکه مخکې مې چې وویل کوم تشبیهات چېرته وکاروي کوم لفظونه کوم ژبني توکونه چېرته راوړي یا رانه وړي، دا تر ټولو ښه ده. او بله خبره، اکثر ځوان لیکوال یا ځوان شاعران چې مخکې کوي چې کتابونه چاپ کړي، زه وایم چې دوی ښه کوي چې زر کتابونه نه چاپوي، شعر سره سره دې مطالعه ولري، ارواپوهنیزه مطالعه، فلسفي مطالعه، ټولنیزه تاریخ مطالعه، دا هغه څه دي ډېر اړین دي. حتی د ساینس مطالعه باید موږ ولرو چې شاعري کوم که غواړو شاعري پخه کړو، موږ باید ښه خلوستوالو اوسو.
خو له دې خبرې سره جوړ نه، ځینې وایي چې د نن میوه باید نن خلکو ته ورسیږي، د نن شعر که پر وخت خلکو ته ونه رسیږي سبا ته به زوړ وي.
او خو درستنه یو دور ده، ټکنالوژي دور ده که نه، تقریبا یو نوی ډول بیا هم رسیږي په فیسبوک کې، سره شاعران خپل شعرونه خپروي، خو ښه شعر اصیل شعر پیړۍ پیړۍ اوسېږي، وروسته زمانو ته پایېږي، وروسته زمانو ته پاتې کېږي. شعر خو باید داسې وي چې ډېر ژوند ولري، حتی تر دې پورې چې د پنځګر هډوکي خاورې شي، خو هغه د شعر ارزښت خاورې نه شي. ښه ده چې په وخت ورسېږي، خو شعر باید عالي وي، یا خو درد باید ټکور کړي، یا باید خوند ولري، او یا باید ورانې شوی وي.
سمه ده ورش صاحب، ورسته به هم خبرې کوو. محمود دلګر صاحب، ته راته ووایه چې په دې خو موږ خبرې وکړې او چې د پښتو اوسنۍ شاعري ډېره بدله شوې ده، خصوصا ځوانان نوې شاعري کوي، نوې خبرې په شعر کې لري، خو آیا څه چې د شعر غوښتنه ده، د واقعي شعر چې څه ته شعر ویل کېږي، د اوسنۍ چې کومه شاعري کېږي، ستا په نظر دا واقعي د هنر او د شعر په تله هم پوره ده که یوازې زموږ له پخوانۍ شاعرۍ بدله شوې ده؟
میخیل صاحب، د نوی شاعری په اړه خو یو خبره دا ده چې د ارواښاد تسنیم نه دا په دې خوا یو بل ډول شاعري شروع شوه چې جدید غزل په نوم یا جدید شاعری په نوم نومول شوی هم ده، او دا ډېر یو ښه مثبت بدلون دی چې په پښتو شعر کې راغلی دی. تر هغه مخکې چې کوم ډول شاعري روانه وه، دا هغه مضامین او دا هغه شاعري مخه چې وه هغه یو بل طرف ته وه، خو خوشبختانه چې تسلیم او همداسې نور شاعرانو یو جدیده لاره پیدا کړه، چې هغه جدیده لاره کې یو مضمون چې دی هغه نفسیاتي مسلې دي چې دا رامنځته شو. دغه نفسیاتي مسلې هغه د انسان د اندرون کوم درد چې دی د هغه بیان دی، چې ډېر موږ وینو چې په ارواښاد تسنیم او ممتاز ورکزی ځینې نورو شاعرانو دا بیان کړي دي، او دا ډېر مثبت بدلون دی. همداسې راوروسته نور شاعران هم ځوانو شاعرانو کې داسې شته دي چې ډېر ښه مضامین لري، خو ولې مخکې هغه مخکېنۍ شاعري کې دته ډېر پام نه و شوی، بلکې بیرونی نړۍ په اړه باندې ډېر نظرونه ول او ډېر مضامین بیرونی نړۍ وه، او هغه د اندرون کوم مضامین چې دي، کومې خبرې چې دي، هغه ډېر نه و بیان شوي. نو اوس د دغه بدلون لپاره ډېره اړتیا وه چې دا بدلون اوس راغلی دی، او زه دې بدلون ته ډېر خوشحاله یم، او ډیر خشایری روانه ده ولی د سیدې چې زموږ ځینی د نقادان دغه مخکینی شاعری سره ډیر بلد دي دغه شاعری چې کومه وو روانه ده دا ورته یو څه نوې ښکاری او ډیر څنګه چې مخکینی شاعری دوی درکوله دوی بلګ د دې درک نه لري وي نو په همدې اساس شاید ځینو باندې خونه لګي خو نه ډیر خخ مزامین شته دي کزه دلته د ځینو شاعرانو نمونه واخلم خو هغه به ډیر وي او ډیر وخت به ونیسي نو دا ډیر خ دوام دی او دغه نفسیاتي مسلې چې کوم دي دته د ډیر شاعرانو په ما وخت په دې کې ډیر خخ مزامین را پیدا کیږي نو دا ډیر خروانه ده د اوس وخت شاعری
ډیر ډیر بیا هم خبرې باندې کوو د پښین یو ځوان شاعر دی عزیزی سیرت د یو تازه غزل را سره د چو سی څو شی به مخ کی پر فیسبوک خبره کړی د نو دغه باوریدونکو تور واغو بیا هم خبرې کوو لاس به می څنګه دروړای وای خو وس منو لاس به می څنګه دروړای وای خو وس منو ستا تقدس ته چې می وکتل او دس منو او زه هغه ورځ داسې پریوتای وم پتا پسې چې ځان می څو ځله وکوت یار خو نفس می نو او هغه خوب څو لاهو په دریاب سوی وما بس در کتل می او لکتو پرتمی درکړی څوای هاي ژوندونه هغه شیبا په ګوتو راغلی چې هوس منو او سیرتا ندی را په غاړه د مرغانو ازار د شکار توپک منو شکر دی قفس منو لاس به می څنګه دروړای وای خو وس می نو ستا تقدس ته چې می وکتل او دس می نو مین صاحب نو که یو نظم در سره په دې برخه کې له تاسو به یو نظم واورم بیا به خبرې وکړو
ملا برکوان صاحب نظم په ډېر وخت نه دی لیکلی نو هغه وخت چې می لیکل واغ په کتابونه را سره نه نو رجل کوای د ګل په دستو مې نه زم کومه څه په ډېر وخت نه دی لیکلی
او بيخي مو غزل هم شاده
مو غزل دا چې څا ولاړ دا روانې کړو کور دی ودا یو څه په چلې دا آسان دی کور دی
ودا ډېر ښه
او چې ارزانه دی بچا خواس کو دغه ګران کا چې ارزانه دی بچا خواس کو دغه ګران کا چې دی ګران را ارزانه کې کور دی ودان
نو ډیر ښه
او لدار څوک خبرې نه کوي خو ته وکړه لدار څوک خبرې نه کوي خو ته وکړه دنیا حیران ده حیران یې کړه کور دی ودان
دیر
او مصطفی عرق کی ناس چوکو هیڅ واس مونستا مصطفی عرق کی ناس چوکو هیڅ واس مونسا راسه دی ومره ته روشانه ک کور دی ودا
نه دیر
او نن د خپل مین خاري وګنه خیال یې ساته
مین صاحب دا خپل د شیرونو دوی ټولګه چې د چاپ ته کزمړ اوریدونکو ته نمونه واخلی او وای چې لمړی ټولګه د کله چاپ شوی و او دویمه کله چاپ شوی و
لمړی ټولګه د ښکلا خبرګون په 2001 کې چاپ شوی ده
د ښکلا خبرګون
او دویمه
په 2000 کې لاغه ورسته دی بیا بل ټولګه په دې 2.5 کال کې نه ده چاپ شوی
یا
نو دغه را ته وایست ورش صاحب خو ویل چې شیر ټولګه باید ژر چاپ نسی، نو استاد درېم ټولګه چې ځنډیدلې ده نو وجه همغه ویره ده چې نوې شاعري به پکې نه وي کنه د چاپولو څلار نه ده برابر سره.
ولا برکل څه تاسو ته معلومه ده تقریبا د 2000 کې چې ما دوم کتاب چاپ کړم تقریبا نه کال یا اته کال هیڅ شعر نه لیکي ګسره رسول پاته وشعري بیا د 2010 بیا بیرته بیا د شعر خواتم پانڅو بیا مې څومره نو تاغه شعري چې مې کړی ده هم ټول پر فیسبوک باندې خوراکره ده نو نور اوس ورته دغېم چې دغې کوم نوی شی به مې پکشي.
سمه ورش صاحب بیا تاسو ته درځم نو بیا څه را اوروې؟ زه به نه وایم چې یا نظم را واورو یا غزل، نو څه چې دې خوښ وي او څه در سره وي.
برکوال صاحب زه به یو نظم در واورم، یو رومانتیک نظم دی.
آزاد نظم دی که پابند نظم دی؟
پاګه او چاویخ ته په ګوتو سره بیل کړي، پاګه او چاویخ ته په ګوتو سره بیل کړي، لکه چې ټوله ژوندګي دې په ورک کوي، نجونې دشې پر اوږه باندې سر کېږدي، دغه شېبه د زړه درزانه هم نازکوي. کله کله د خوب منځ کې راویښ شوی، سخت پښیمان شي، حتی وکې خوبېدل نه شي، او که ویده هم شي هماغه خوب ونه ویني، سم لکه یخ وهلی پاتې شي او بل نه شي. تکله چا پسې لشان روان شوی چې قدمونه یې شمېرې او پاچاهي هېڅ کړې، ژرې د پلونو خاوره پورته کړې او ښکل یې کړې، په هر هوا کې د نرګس خوشبویي هېڅ کړې. تکله داسې مخښې سره مخ شوی چې هېڅ ثانیه یې له قیامته کمېدی نه شي، ډېرې خبرې یې په زړه وي مګر نه کېږي، غېږ درنتاو کې خو سترګې دې لیدی نه شي. یا داسې شوي چې په دې بازار تاوان وکړې، هېڅوک ونه لري، مجبور یوازېتوب خوښ کړي، چرته ډیر لري د دنیا خلکو نه بیل کینی، سرته لاسونه ورکړي، غلې لیونتوب خوښ کړي، ورسته باندې چې او کدا هیڅ در سره شوي نه وي، هیڅ نه یې، هسې د ژوند کړی دی، هسې وخت تیری کوي، که اوس مړ شوی وای همدا به درته غوره وه، مړه دا ته څنګه بې خونده زندګي کوي.
ډېر ښه ډېر ښه ورش صاحب، دا راته وایي چې خصوصا کله چې د نظم یو خیال درته راسي نو شعوري هڅه کوي چې چوکاټ ورته غوره کړي، چې په قافیوال یا په پابند نظم کې ولیکي، وای وای په آزاد شعر کې یا په نثري نظم کې، کنه بس هغه هم طبیعي راځي.
داسې ځای به راکول چې دا هر څه په شعور کې موجود دي، که چوکاټونه دي د شعوري ژنرونو، که نه یا که د نظم چوکاټ دی، د آزاد نظم دی، یا د غزل چوکاټ دی، یا نور شعوري چوکاټونه دي، که نه دا په یو نه یو ډول د انسان په حافظه کې موجود دي. حتی د شعر لیکلو په وخت په غالب کې چې شاید لا شعوري کېږي، هلته هم دا چوکاټونه ورسره شته. خو ما ډېر لیکنې کړې، ډېره شاعري مې کړې په غزل کې مې کړې دي، او نه پوهېږم چې لاس په غزل کې خچلېدلی دی که په نظم کې. څو نظمونه د ګټو په شمار لرم، او چې ډېر کار مې کړی، ډېره هڅه مې کړې او ډېره شاعري مې کړې، هغه مې د غزل په چوکاټ کې کړې دي. نه پوهېږم چې تبن ورته جوړ یم که دا یو محدودیت دی، نو په دې جواب ځم لا نه یم خبر.
نو دا به بیا وروسته دلګر صاحب راته ووایي چې تر اوسه پورې ولې غزل لا هم دومره محبوب ژانر یا صنف دی، چې اکثره شاعران، ډېر کم شاعران موږ لیدلي دي چې د نظم برخه به یې زیاته وي او د غزل برخه به کمی. خو دلګر صاحب تر هغه مخکې ته څه راوروي بیا؟
میاخیل صاحب، ما سره خو یو لنډ شهزاد شعر دی، یو څو کرښې او غزل هم شته دی، نو ستاسو کومه خبره؟
نو که دواړه را واورم پروا نه کوي، پر لپسې به واورو.
دا یو وړوکی آزاد شعر دی. یم خوشحاله، یم خوشحاله چې تل ناست یم د ساقي په مجلسونو، د جامونو په نوشلو، په الفت ادا کولو، او په هر ماښام ماښام کې په دې خپل جهان زړګي کې کم د چا د صفتونو ډیوې بلې، او د یار ښکلې خبرې قراءت کړم، تل نشیند مې کدی یم، یم خوشحاله چې دا ژوند مې په ګناه تیر کړی نه دی.
ډېر ښه، ډېر خوندور.
اوس یو غزل دی، دا به تاسو ته وایم.
ارشاد:
چې ځواني رانه لمحه لمحه زړیږي.
اها چې ځواني رانه لمحه لمحه زړیږي.
چې ځواني رانه لمحه لمحه زړیږي نو په زړه کې د طلب مزه زړیږي.
ها ډیر ښه.
او درد یې دا دی چې محروم یې شو له نازا.
اها
درد یې دا دی چې محروم یې شو له نازا. دا چې زړه شو په لړزا هغه زړیږي.
ها ډیر ښه.
زبرسم ستا د حسن پیمانی تا. زبرسم ستا د حسن پیمانی تا کپ جام کی بزما حصہ زړیږي.
ها ډیر ښه ډیر ښه.
عشق دل تک یو بل داستان زلمی کا. عشق دل تک یو بل داستان زلمی کا د منصور او د مجنون قصه زړیږي.
ډیر ښه.
جن زما و کمزوری ته ځواني ورکړه. جن زما و کمزوری ته ځواني ورکړه غم چې ډیر شلو په زړه ډیرا زړیږي.
ډیر ښه.
بیا مې چرته خمارونه سکلی نه دي. بیا مې چرته خمارونه سکلی نه دي ډیر تراشه چې زیاتی نشه زړیږي.
ډیر ښه.
خلک اوس پوه شول دلګیره خو زموږ. خلک اوس پوه شول دلګیره خو زموږ چې د عمر په حساب رشته زړیږي.
ها ډیر ښه ډیر خوندور. او دلګر صاحب هغه پوښتنه ده بیا چې ورش صاحب ول چې لږ نظمونه یې لیکلي او غزلې ډېرې دي او زه چې څومره ستاسو فیسبوک په فیسبوک چې تاسو څه شاعري خپروئ تاسو درې واړه چې څومره زه ګورم نو غزلې پکې زیاتې وي د کده مین صاحب دی کده ورش صاحب او کستا دی. څه فکر کوئ چې ولې غزل تر اوسه پورې نه یوازې په پښتو کې بلکې په اکثرو شرقي ژبو کې غزل لا تر اوسه پورې یو محبوب صنف دی د شاعرۍ؟
په پښتو کې خو دغه غزل چې دی نظر نور صنفونو ته ډېر مرواج دی او دا امکان به یې په نورو ژبو کې وي چې هلته هم ډېر مرواج وي. او بله دغه ډېره عادي خبره ده چې د غزل کې ډېر مضامین راتللی شي ډېرې خبرې کېدلی شي او د نظم صنف چې دی په هغه کې مجبور چې په یو موضوع باندې خبره وکړي تر اخره پورې پکې لاړ شي او دا یو ډول ازادي ده په غزل کې. او شاعران ډېر کله دې ته خوشحالیږي چې ډېر مضامین په شعر کې راشي نه په یو موضوع. ولی بیا هم ځینې شاعران شته چې هغه په نظم کې کار کوي او مطلق غواړي چې په یو موضوع باندې یو شعر ولیکي. نو یو خو به دا مرواجواله وي چې په پښتو کې ډېر مرواج دی او بل د غزل هغه خوګلت ډېر دی هغه شاعرانه توب یې هغه خوند یې او په زړونو باندې ډېر ښه کېني او لکه د چینې روانې اوبه چې وي ډېر خوند پکې دی. نو دلایل یې ډېر دي خو د هر شاعر سره به ځان ته یو دلیل وي او خاص ما لپاره چې غزل زه ډېر لیکم هغه دا ده چې زه په کې ځان ډېر راحت احساسوم او په همدې خاطر هم غزل لیکم. نو شاید هر شاعر سره ځان ته یو دلیل وي.
مهین صاحب ستا نظر څه دی چې په غزل کې خو اکثر په اوسنۍ غزل کې په هر بیت کې جلا جلا خیال جلا مضمون وي او نظم بیا یو بیل موضوع غواړي او هغه بیا راغونډول غواړي چې په ټول نظم کې یو خیال وي او هغه په ډیره نوي او په هنري بڼه وړاندې شوی وي. څه فکر کوي ستاسو نظر څه دی چې غزل ولې تر اوسه پورې لا کڅه هم ګران هم ده او ښا او نوي غزل لیکل ګران ده خو بیا هم محبوب صنف دی تر اوسه پورې؟
غزل خو دا لکه د ملي صاحب چې درته وویل یو خو د هر سړي په زړه ښه لګېږي او بل داسې لکه اوس زه خپل ځان درته وښیم ما ته لکه تاسو چې وویل چې د نظم دپاره یوه موضوع په هغه ټاکلې موضوع باندې به دا نظم لیکل کېږي او هغه موضوع راغونډول غواړي او پر یوه وخت باید سړی دا نظم بشپړ کړي. نو غزل داسې دی اوس زه خپل مطلع چې کله رال نو هغه مطلع ولیکل شي کله کله دویم شعر پسې ولیکل شي یا نه ولیکل شي یا راسری دا یو غزل ما تقریبا په 5 ورځې ولیکلی داسې وخت راغلی چې په هغه ګړي مې ولیکلی. نو غزل د خو هر بیت ځان ته ځان ته خبري نو کله چې په دین کې کوم شی راځي هغه شی ولې کوم شی بیا پاتې دی نو هغه وخت هم ما سره چې کوم وخت پیل کیږي په هغه وخت چې ځین ته کوم خیال یو شی راځي هغه یو بیت وڅېږي کله یو بیت دی لري باندې ولیکو نو دا ځین په پښتو ژبه دی ولیکل سیم فرق نه کوي او نظم چې دی نظم کو نو یو موضوع هغه خو به دوم را وخت کې د سړي د ذهن په موضوع سره خورا ورسېمونې سره بشپړ کېدلې زه د زما لپاره په دغه هم اسانه ده او هم زور خو ما درته وویل چې د نوي د وتر غزل لیکل خو ګران کار دی خو دا زه چې څنګه لیکم دا غزل دا زما خپل غزل ما ته اسانه ده غزل به نه وي غزل خو نه شو ورته ویلی خو څه چې ته لیکم او څه چې دې لیکلی د غزل په چوکات د اینو غزل به یا به نه وي خو ما ته اسانه وي تر نظم نظم ما پخوا لیکلی خو هغه وخت کې به مې په ذهن کې په هغه ګړي بشپړ نظم رالی یا په هغه ګړي به مې ولیکي اوس یې نه سم لیکلی اوس دا یو غزل هم په یوه ورځ کې نه سم لیکلی کله کله ولیکل چې کله کله دا یو غزل په شپږ ورځې په پنځه ورځې ولیکي
ورش صاحب ستاسو تجربه څه ده کله چې شاعر ته یو نوی خیال راسي او د لومړی مصرع کله جوړ کی نو بیا ورسته د فیصله کوي لکه د دلګر صاحب چې دا تیر غزل را باور ول ما فکر کاوه چې دا به مقفا غزل وي چې دا ورسته چې کوم ردیف یو ما فکر کاوه چې بس دا به قافیه په نور هغه کې به مقافیه خود دلغه ترغه مخ کی وقافیه جوړ کړی و نو د لومړی مصرې شاعر ولي کینو بیا د ته فیصله کول چې پدې کې اوس کله کله خلوار معلومه چې دا پلانکی به قافیه یو د نور به ردیفي نو ستا په نظر وژد ردیفونه یا لند ردیفونه د شعر په نوې کولو کې یا په اسانه کولو کې څومره رول لري لکه د مېن صاحب تیرې و غزل کې کور ودانې ردیفونه دا بیا کله کله په لومړی او دویم مصری کې په لومړی بیت کې خوشا راسي خو په نور بیتونو کې کله کله غردیف بیا معنی په لوه هغه څه نه وسره ولګیږي نو ستاسو نظر څه دی په دې اړه
در کوم څه په تبن او وګدره دې په غزل کې او په هغه کې د خیال ځای ولا د تخته غواړي مجبورن سره و سره یزت کی او بیا چې له خیال نه په شعر کې یزت بیا شي بیا نه هنریت لمنځلار شي ځینې شاعران توانیږي چې په اوږدو ردیفونو ښه غزل ولیکي او خیال ډېر ښه وساتي زه خپل په اوږد ردیف کوم غزل نه لرم ممکن دا د خپل نیمګړتیا وي یا نشم کولای چې ډېر یادت وکم یا د خیال په هغه کچ په هغه سویا ځای کم چې نور شاعران یې ځای ویلی شي یا لکه څنګه چې د اوږد ردیف د غزل حق دی نو اوږد ردیفونه طبعا کله چې موږ لکه مخکې چې ویلې په مطلع کې خو موږ کولای شو کنه یا په الهامي ډول مطلب راشي او یا خیال خځای کو خو په نور بیتونو کې بیا ریاضت غواړي او ریاضت چې زیات شي بیا هنریت لمنځول شي وګدره دې کنه غزل خوندور هم نه لري مګری دې چې ما تخپل خوند را کوي خو په لیکل نه شم ځواني دله او ردیف د شعر په نیواله کې وند لري ولې نه وند ډیر وند لري د ډیر کله شاعر دې کنه دې ډیر هغه سره ګډره دې کنه دې ډیر شاعرانو په غزل لیکل خوند نه فرق نه کوي ردیف د لنډې تر ټولو مهم په شعر کې د خیال ساتل دي او د ژبنې او ټکو د شعر ته کوم ترمنځ اړیکې پیدا کول دي تشبیهات دي د شعر جوهر دی دا څنګه راوړي خو دا چې ځینې ملګري خلک کله شي او ځینې څه نشي وکړي نه پوهیږم چې دا به څومره څنګه ولري یا به ځینې شاعران په بند جوړېدلی نشي خو خیال ساتل مهم دي او په اوږدو کې څنګه چې د خیال ساتل بیا لږ مشکله کوي
تاسو ول چې ریاضت شعر کمزوري کوي دا لدی مو مقصد د شعر عمومي ریاضت ته چې یعنی شعر چې سړی ډیر لیکي دین شاعران په ډیر نظر دي چې بسیار نویسی یا ډیر شاعری چې سړی کوي نو شعر سره پخېږي
د دې شاعری اغون دی وخت درې چې بر کوال سره مثلا ډیر شاعری کنار چې هر شاعر د شعر او د لیکوال یا لیکوال چې خپل سب لري او ځینې بیا په حافظه کې هغه لفظین هغه تشبیهات چې د سره پاتې کیږي که څومره د ځان غړوي هم خو په محدودیت کې راځي دا د دې شعوري محدودیت په یا د اسکی تړاو کومه دایره کې کومه اړیکه کې نه نور ته ځک سره دی یا لا خپل نفسات سره دی شعر لیکل ډیر شعر لیکل یا په اصطلاح ریاضت کول کنه مقصد نه مخکې د ریاضت خبره یاد کړه خیال بار دې ریاضت بار کول دي چې خوندې راولي ریاضت دا تشویر کې دمر زیات نه وي چې خیال بار
یعنی ریاضت باید له خیاله کوي نه وي دومره باید زیات نه وي چې هغه د ریاضت شمع اوبخې د خیال د وته پ کې د خیال شمع ته پکي او ریاضت په شیر بار شي حتی په پای کې وچې خبرې کېږي.
دلګر صاحب تاسو ته درځم، مخکې اورش صاحب په تیرو خبرو کې وویل چې شاعر ته پکار دی چې هر اړخیزه مطالعه ولري، ستاسو په نظر یو خدا دی چې شاعر باید رښتیا هم پراخه مطالعه ولري چې دی د ژوند له هر اړخه په خپل شعر کې هم استفاده ځینې وکړي، بل د فکر او د خیال ازادي ده زموږ په ټولنه کې لا تر اوسه پورې قلموال که شاعر دی که لیکوال دی هغه د فکر ډېر ازادي نه لري، نو ستاسو په نظر دغه د خیال او د فکر په مخ کې چې کومې لومې دا شعر ته څومره زیان رسوي چې شاعر آزاد نه وي چې په ازادۍ سره خپل هر خیال بیان کړي؟
میخیل صاحب، دغه د مطالعې په اړه چې دی، دا مطالعه دا د بند ذهنونو بند فکرونو لپاره یوه کلي ده چې ذهن خلاصوي، او کله چې ذهن خلاص شي فکر پراخ شي خیال پراخ شي. مغه وی چې کله فکر پراخ وي فکر عالی وي نو تبن په شیر باندې تاثیر ډیر لري، او شیر خو بیا خپل یو تو کې فکر هم دی او خیال هم همداسې یو تو کې د شیر دی، نو کله چې دا ازادي وي تبن شیر سره خرازي لوړ فکر لوړ خیال په شیر کې راځي، او مطالعه د دې لپاره ډیر ضرور ده. همدغه مطالعه چې د فکر د پراخوالي هغه لارې خلاصوي، که مطالعه ونه لرو موږ به په ډیرو مسایلو نه پوهیږو، او سوچ په ډیرو مسایلو پوه نه شو موږ خپل هغه فکر په کار نه شو اچولی. مطلب دا دی چې موږ یو څه واورو یا یو ښکلا وینو یا یو نظر واورو، د هغه نظر په مقابل کې زبنګ فکر فعالیت شروع کوي او بیا خپل نظر څرګندو. نو همدغه دی که موږ نظریات لولو او دا ټول هغه د مطالعې پورې اړوند ده، نو همدغه چې فکر ته ازادي ورکوي، او فکر خو دا د شعر لپاره ډیر مهم دی، څومره چې فکر لوړ وي څومره چې فکر فراخ وي ازادي وي نو تبن مغه شعر به هم ډیر عالی راځي.
مننه. کوم خوشی په دې خبرو به یو اوریدونکی هم را شریک کو، داود جان شاهد د پښتونخوا له هنګو ټلیفون کړی دی، په خیر راغلی شاهد صاحب.
ډیر مننه برکوال مخیل صاحب، تاسو مې مونږ ته سلامونه کوم.
وعلیکم سلام.
مخیل صاحب، د درو ملګرو له بزې یو دی وړي پښتنې وکم چې یو شاعر د کوم جابر یا د ظالم سرګندونه چې په اشارو په کیناو کې وتی دا به د هنر کولاوي کنه نیخ پنیغه هغه ته مخاطب شي.
ډیر شپستان
مې دای چې د خانپوري په شعر کې تاسو څنګه ګورئ؟ دې ته په کوم نظر ګورئ؟
خانپوري یعنی څه معنا ته د سپناوي وک
په شعر کې خانپوري چې څه ما مقصدیت ما غن لري صرف کاپیا او ردی برابرې
سم سم
پیغام په شعر کې نه. جی مخیل صاحب کا اجازت یو خپل یو غزل کوم.
او ارشاد ارشاد ولینا
دا غزل شعر چې د محبت نه چې انکار کوي ګناه کوي.
د محبت نه چې انکار کوي ګناه کوي،
دا سړی څنګه ولې کار کوي ګناه کوي؟
ها ډیر ښه.
او خدا خیس د کائنات او میوادار ونه.
خدای شایست د کائنات
خایست د کائنات او میوادار ونه څوک چې په دې مخلوق گزار کوي ګناه کوي.
ها ډیر ښه.
او بل شعر چې د کور چاجو کې د مرغۍ وبچی څنګه ژاړي. د کور چاجو کې د مرغۍ وبچی څنګه ژاړي. څوک چې د دې مرغۍ ښکار کوي ګناه کوي.
ها ډیر ښه.
او بیل گنا چې بل سنمو می په دغه لارا. بیل گنا چې بل سنمو می په دغه لارا چې بیا هم تک په دغه لار کوي گنا کوي.
ها ډیر ښه.
او شیر دې چې وای تکینا ز در زما او بیا نه ردرمی. وای تکینا ز در زما او بیا نه ردرمی په ما چې دومره انتظار کوي گنا کوي.
ها ډیر ښه.
او خیری شیر دې مخیل صاحب چې منم چې جنگ بوی په خکا او بیا هم شاهدا. منم چې جنگ بوي په خکا خو بیا هم شاهد چې څوک د شا طرفه وار کوي ګنا کوي.
ډیر ښه شاهد صاحب، یو پوښتنه لرم. شاهد صاحب راسره فکر کوم د شاهد صاحب د ټلیفون کرښه پرې سو. مخکې موږ او تاسو په دې خبرې وکړې چې ردیف په غزل کې څومره رول لري او د شعر په مفهوم کې، نو ما له ده دا پوښتنه کوله چې دا غزل چې کله دلی کله چې ګنا کوي، نو ښکاره خبره چې داری مصری ردیف ګنا کوي، نو دی به بیا دغسې خیالونه ورته راټولوي چې له هغه سره ګنا تړلی وي. خو که دغه خبرې دی په غیر معمول انداز وکړي، نو هغه بیا ډېر خوندور راځي. خو خیر، د به خپله تجربه را سره شریکه کړې وای، خو د ټلیفون کرښه یې پرېسو. د ده لومړۍ پوښتنه چې وایي، د یو جابر ظالم خلاف که سړی اظهار کوي په شعر کې، نو دا په کنایو کې پکار دی څنګه چې د شعر غوښتنه ده، او که نه ښکاره پکار دی؟ نو دا پوښتنه یې هر څوک چې جوابوي، که مین صاحب تاسو یې جوابوي، که ورش صاحب او که دلګیر صاحب، ستاسې خوښه ده او کار یې خپل نظر ورته ښکاره کوي هم په خوند به وکړي. مین صاحب
زما مې خیال ته کنایو اشارو کې د شي د ښکاره خبرې، نو لږ به ونري چې په اشاره کې
مننه. اورش صاحب ستاسې نظر څه دی؟
برکوال صاحب، په دا لومړی کې په تصوفي شاعرۍ کې سمبولونه رایج شول، نو علت یې دا و چې مخالفینو د دو صوفیانو مخالفینو ځینې خبرې که نه یا په عامه اصطلاح هغه خلکو چې نه پوهېدل ځینې خبرې نه شوې زغملی، لکه څنګه چې منصور بیان الحق نری وخوړو. موږ که چیرې له یو چا سرټ کوو، له یو چا هغه د جبر، د یو چا د جبر خبره کوو یا د ویر تشدد خبره کوو، په شعر کې موږ په سمبولونو کوو، په کنایو کوو، دا یې تر ټولو ښه لاره ده. خو که چیرې غواړو چې د جبر او د تشدد مخنیوی وکړو، موږ یوازې او یوازې په شعر نه شو کولی، په ادبیاتو نه شو کولی. یا که څوک پوښتنه کوي چې موږ ولې د جبر او د ظلم مخنیوی نه شو کولی، یا ادبیات ښه ځواب نه شي ورته ویلی، نو دا خبره درو ده چې ادبیات ژوند روزي یا په ژوند کې رول لوبوي یا انسانان سمې لارې ته راولي که نه. خو دا د ټولو ټولنیزو علومو کار دی. د ادبیاتو په څنګ کې به فلسفه درېږي، تاریخ به درېږي، ارواپوهنه به راځي، د ادبیاتو په څنګ کې به درېږي، او ټول ټولنیز علوم دي چې بیا مدنیتونه جوړوي. کله چې مدنیتونه جوړ شي، نو ټولنه سمې لارې ته سوق کیږي. تر ټولو ښه لاره په شعر او شاعرۍ کې، تر ټولو ښه لاره د ظالم پر وړاندې د نیوکې یا د هغه د ظلم او د تشدد د غندلو دپاره، تر ټولو ښه لاره چې د کنایې دي او سمبولونه دي، او دا لاره باید تر اخره پورې وساتلی شي.
فکر کوم دا پوښتنه یې ښه جواب سو. دلګیر صاحب، له تاسو به د دویمه پوښتنه وکړم. فکر کوم د شاهد صاحب منظور دا و چې هغه شاعری چې یوازې ردیف او قافیه ولري، یعنی خیال پکې نه وي یا داسې خبره پکې نه وي، چې هغه د په ادب کې چې کوم بحث په تیرو وختونو کې به کېده چې ادب د ادب لپاره که ادب د ژوند لپاره، نو چې داسې هغه نه وي پکې چې هغه د ژوند خبرې نه وي پکې، او یوازې لفاظي چې ورته وایي چې یوازې لفاظي د ردیف قافیو په چوکاټ کې څه خبرې سوي، نو دې شعر ته په څه نظر ګوري؟
میخیل صاحب، اصلا دغه ته به شعر نه وایو چې هغه خالي لفاظي وي، لفظونه یې راسره تول کړي وي او هغه وزن یې خالي پکې اچولی وي، ځکه شعر چې دی هغه باید یو دویمه نه درېمه معنا ولري. زه ډېر یو ساده مثال ورکوم. دغه غوزان چې دی، غوزان د غوزانو په سر دوه پوخې، هغه د مغز په سر یې که نه،
بالکل.
نو هغه د شعر د درېمې معنا خبره چې مې وکړه، نو دا یو پوخ به لری کېږي او بیا ورپسې بل پوخ به لری کېږي، هغه اصلي مغز ته به رسېږي او هغه مغز به پکې وي که نه. د شعر هم همداسې یو مثال دی. که هغه څومره کنایو استعارو کې پټ وي مضمون معنا، نو بیا هم سړی هغه دقیق لوستونکی په هماغه پسې ګرځي او هغه اصلي مطلب ته ځان رسوي. او په شعر کې دا وي، هغه اصلي مطلب او اصلي مضمون وي پکې. او هغه واقعي شاعران چې کوم دي، هغوی د دې شعر داسې نه لیکي چې دوی هغه لفظونه سره را جوړ کړي، دوی په ذهن کې هغه مطلب وي، معنا وي، پرتی وي، او بیا دماغ لپاره دوی دغه د شاعرانه ژبې تمرین ډیر وی دا غوي او بیا په ژبه کې او بیا په چوکاټ کې ډیر خدای خپل مضمون وړاندې کوي. دا چې خالی لفظونه راټول شوی وي دا خو اصل کې شعر نه دی. او دا په دې معنا چې موږ لفظونه سره یو ځای کوو بیا ته نه یو معنا جوړو. خو شعر دا نه دی. شعر اصل کې خپل یو معنا لري چې دا غو معنا لمخه هغه لفظونه هم په موږ باندې خواږه لګيږي.
بالکل مین صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې له 2014 کال را ورسته چې کله تا فیسبوک پایل کړه نو د شیر درې درې چې نه دي برته ورسره روانه سو نو ټولنیز رسنۍ چې اوس یې زموږ د ژوند ټولې برخې نیولې دي نو په شعر او ادب کې کوي ذکر نه کوو نو هغه مجلس به نیمګړی وي. څه فکر کوي چې ستا په شمول فیسبوک د نورو ځوانانو خصوصا په ادبي ډګر کې ځوانان څومره هڅولي دي چې له یو بل اثر واخلي اغیز واخلي او کار وکړي؟
ډیر ډیر هغه په خوا وخت چې یو انسان د 2003 دا چې د فیسبوک سره دونه نو نو مجله کې په موږ تاسو یو وزیر یا نظم نشي به ما سویدیه به ته څو عمر په انتظار او دوې میاشتې درې میاشتې کښې به یو مجله راوتل په هغه کښې به کله چاپ او کله به نو موږ دا یوې مجلې
او دا چې نه دا چې کله به چاپ او کله به نه و چاپ په دې کښې به هم شاید هغه ادبي معیار به ډېر کم په نظر کښې نیول کېده او ملګرتیا او دا شیان به پکښې ډېر و که نه؟
بالکل. او اوس چې هر څوک خپل شی ولیکي بس فیسبوک ته لاسرسی دي اسانه در ملګرو رسولی شي اسانه هر سړی خپل د زړه هغه خبره په خپله په فیسبوک کښې دغه کولی شي نه انتظار ته نه وروسته په هغه ګړي که نظم وي که غزل وي که هر څه وي هغه په هغه ګړي د نورو ملګرو رسولی شي. دغه تر ټولو ښه لار ده.
مننه اورښت صاحب. ستاسو په نظر فیسبوک پښتو شعر ته یا په مجموع کښې ټول ادب ته ګټه رسولی که تاوان یې رسولی دی او څه فکر کوئ چې آیا ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې فیسبوک ځینې ښه شاعران خراب هم کړل ځکه چې د په هغه کښې خاص خلک خو ډېر کم وي چې هغه په شعر پوهېږي عام خلک پکښې زیات دي د هغوی واوه او په اصطلاح ړندو ستایونو دوی وایي بېلارې کړي دي.
برکوال صاحب ته بند بېځایه تشریق دا د سړي په زوال تمامېږي که نه. یا خو که په عموم کښې د ټکنالوژۍ خبره وکړو یا د ټولنیزو رسنیو په عموم کښې که وویل ادبیات یې را وبسو موږ یې ټول ورځنۍ کړي یو او ټولنې ته چې له علم مخکې ټکنالوژي رسېږي زوال تمامېږي ځکه موږ پوهېږي نه پخپله یې ایجادولی نه شو نو ټول وخت دته ورکوو. او بله خبره چې لوی لوی شاعران یې خطا ویستل یا عامو خلکو یا د عادي خلکو چې په شعر نه پوهېږي واوه او اخه او وخت د دوی شاعري خرابه کړه دا نو طبعا شته لکه مخکې مې چې وویل بېځایه تشریف په رښتیا هم سړی یا انسان زوال سره مخوي خو ولې فیسبوک ښه شاعران وروزل او فیسبوک زه اکثریت مطالعه څومره چې د کتابونو مطالعه کوم دومره په فیسبوک کښې زه بیا د ادبیاتو اړوند ارواپوهنې او فلسفي اړوند مطالعې په انټرنیټ کښې سایټونو کښې او په فیسبوک کښې د ځینو لیکوالو ملګرو د استادانو شاعرانو مقالې او لیکنې لولم مطالعه کوم نو موثر هم تمام شوی دی ښه تاثیر یې هم لرلی دی شاعران یې هم روزلي دي لیکوالان یې روزلي دي او تقریبا ډېرې هغه مقالې چې د ادبیاتو او د علومو اړوند موږ غواړو یا لاسرسی نه ورته لرو د انټرنیټ او فیسبوک کښې پیدا کولی شو خو ولې زوال یې هم سترګې نه شو کټولی.
بالکل. دلګر صاحب څنګه چې مین صاحب مخکې وویل چې پخوا خو به مجلې په میاشت دوو یا به درې میاشتنۍ مجلې وي په هغه کښې د شاعرانو خصوصا د ځوانو شاعرانو شیان به ډېر کم چاپېدل خو اوس هر څوک چې فیسبوک اکاونټ لري په ازادۍ سره چې څه ولیکي هغه خپرولی شي. داسې به موږ دا خبره د نقد یا د کره کتنې په برخه کښې هم وکړو چې هر څوک د هر چا پر شعر یا پر بله نثري لیکنه باندې په ازادۍ سره خپل نظر څرګندولی شي خو څه فکر کوئ چې آیا زغم په دې برخه کښې څومره زیات شوی دی له ټولنیزو رسنیو سره خصوصا هغه خلک چې پر شعر باندې په سمه معنا کره کتنه یا ښه نظر ورکولی شي شاعران یا هغه څوک چې پر شعر یا لیکنه یې کره کتنه کېږي نقد کېږي هغوی اوس تیار شوي دي زغم زیات شوی دی که نه لا تر اوسه پورې کره کتنه هم یو زهر بوټی دی؟
بالکل میاخل صاحب د کره کتنې زغم زیات شوی دی هغه په دې خاطر چې په مو کې هغه دغه فکر یو څه عام شوی دی چې موږ دې ته مده یو چې کره کتنه قبول کړو او په ځان یا په بل چا نقد وکړو. ځکه ډېر شاعران دا غواړي او دا نقد څه دی چې دا خو هغه د خپل فن لپاره یو آینه ده او هر څوک ته بنده غواړي چې د تا خپل نیمګړتیاوي معلوم شي. خو هغه کوم خلک چې زغم نه لري د نقد یا د کرکتنې فکر کوم چې هغه یو خامی ده چې په دوی کې شته ده. او څوک چې دا خامی ونه لري نو هغه اتمن د ته خوشاله وي او دا زغم لري بلکې دا خپل د غوښتنه وي چې په دوی باندې نقد وشي د دوی نیمګړتیاوي ښکاره شي د دوی هغه خېګڼې ښکاره شي. ډېر کله داسې مې چې شاعر یا یو لیکوال په خپل لیکنه کې یا په شعر کې هغه خپل خوبیانو ته هم متوجه نه وي خو دا یو نقاد وي چې هغه د هغه خوبیانې مخکاره کوي او دا د هغه لپاره یو مثبته انرژي ده چې ورکول کېږي. نو زما پام چې اوس د نقد زغم زیات شوی دی او لا دغه فکر عامېږي.
ډېر ښه. نو خوند خې وکړ، کاشکې وخت نورم را سره وای چې موږ دا خبرونه نورم پر مخ غځولې وای او دا خوندوري خبرې مې نور کړې وای او له تاسو مو نور شعرونه هم اوریدلای وای. خو که ژوند و بیا فرصت و بیا به تاسو ته زحمت درکوم او راځئ به په بله ډیوه کې به راسره خبرې کوئ. نو له تاسو درې واړو ډېره مننه، صدیق الله مین صاحب او عبدالمنان اورښت یا مانو اورښت او محمود دلګر صاحب، له تاسو درې واړو ډېره زیاته مننه چې راغلاست او دا خبرونه مو راښکلې کړه.
ډېر مننه، خوشاله
شوم. ګران اوریدونکو، موږ د دې اونۍ بل ډیو ادبي خبرونه په پای ته رسیدو ده او د خبرونه په پای کې د پښتو ژبې د تکړه شاعر ممتاز ورغزی دا یو غزل در اورم او له دې سره بیا زموږ خبرونه هم ختمیږي او په پای پای کې به زه له خپل محترم پروډوسر کلیم صاحب څخه ډیر مننه وکړم او دا خبرونه په دې غزل پای ته رسوو. چې دا دنیا یو واری رنگ سي مذهب وکړي، چې دا دنیا یو واری رنگ سي مذهب وکړي او بیا آباد به له جنگ سي مذهب وکړي، چې د پوره شایست ارمان په حق و پیژني نیمه تیرکه بدرنگ سی مذهب وکړي، زړګی وایم بے وفا شدی خو ته نه منی، زړګی وایم بے وفا شدی خو ته نه منی، شوایا اوس چې جانان څنګه سی مذهب وکړي، او دغه پیاله چې د شرابو نه خالی ده ساقي، دغه پیاله چې له شرابو نه خالی ده ساقي، لږه قرار کا لکړنګ سي مذهب وکړي، او زما کشتۍ نه مرور دی تمام سمندر، زما کشتۍ نه مرور دی تمام سمندر، لږ مرور کله نه هنګ سي مذهب وکړي، او کرکا داړون کی زیږوي او موږ داړل ګرځو، کرکا داړون کی زیږوي او موږ داړل ګرځو، کاش دا سپی تاسې کر لنګ سي مذهب وکړي، کرکه داړون کې زیږوي او موږ داړلې ګرځو، کاش دا سپی تاسې کر لنګ سي مذهب وکړي، او ممتازه ستا امکان کتبه چې د شهید د قبر له هغه سپین مینار دنګ سي مذهب وکړي. او له دې سره بل ډیوه د بخبرونه هم پای ته رسیږي. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.